افغانستان کې څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي د بندیانو د تبادلې بهیر د بشپړې دوه په حال کې دی او ډېر ژر به بین الافغاني خبرې پیل شي. د دې شورا له ویان سره مو په خبرونه کې مرکه کړې. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی وار ورکوو فریبا ظاهر ته چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
پاسر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان ولسمشر نن د حکومت د سولې مرکزي پلاوي سره دوه ته تر سفر د مخه ولیدل. نامعلوم وسلواله د کندوز د امنیت قمندانې یو شزینه پولیس وژل ده او د بخښنې نړیوال سازمان ایران تورنوي چې د 2019 کال د نوومبر د مظاهرو پر مهال د اعتراض کوونکو پر ضد چلند کې له بشري حقوقو څخه په حیرانوونکي ډول سرغړونه کړې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر نن د حکومت د سولې مرکزي پلاوي سره دوه ته تر سفر د مخه ولیدل. د ملي مصالحې عالي شورا وایي سبا شای تر سبا به افغان مذاکرات ټیم دوه ته سفر وکړي. د ارک پای ویلامې کې راغلي چې ولسمشر غنی د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله او د مرکزي پلاوي سره د لیدو پر مهال ویلي چې د حکومت پلاوي د ټول افغانستان د خلکو استازیتوب کوي. د دغې شورا ویان فریدون خوځون نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو دوو ورځو راهیسې د پاتې طالب بندیانو د خوشي کېدو دو چاري پایل سوي دي او د خبره شایي ترنن ماشام پوري د لړۍ بشپړ سي. د خوځون خبره د دې مذاکراتو پر وړاندې نور هیڅ پلمن نسته.
مذاکره کوونکي حیات او ترڅنګي ټکنیکی ټیم چمتو دی او چمتووالی نیول شوی دی چې دوی ممکن نن ماښام ناوخته یا سبا سهار دوی ته سفر وکړي او هلته به برخه واخلي. حیات مکمل دي.
شغل خوځون د موضوع د حساسیت لکبل د دغو مذاکراتو د اجنډا په اړه نور جزئیات ورنکړل، خو ویل چې اوربند به د دې خبرو یو ول مهم بحثونه وي. د طالبانو د سیاسي دفتر وایي سهیل شاهین هم نن په تازه څرګندونو کې ازادي رادیو ته خپل پخوانی دریځ تکرار کړ چې د بندیانو په خوشی کې دوه سره یې د ډله خبرو ته چمتو ده. سلګونو شذو د نامعلوم وسلوالو د کندوز امنیتي قمندانۍ یو شزینه پولیس وژلې ده. د کندوز امنیتي چارواکي وایي صالح نومې پولیس تیر ماښام د کندوز یوې لرې نامنې سیمې شورا خاک ته په چل او فریب بیول سوی او وژل سوی ده. د امنیتي قمندانۍ ویان هجرت الله اکبری ازادي راډیو ته وویل تر اوسه په دې تړاو څوک نه دی نیول سوی.
دا چې صالحه چا دغې ناامنې سیمې ته په چال او فریب بیولې وه موږ پلټنې پیل کړي دي او هغه کسان چې په دې قضیه کې لاس لري وبنیول شي.
شورخاک د کندوز ښار په شاوخوا 3 کیلومتري کې د طالبانو تر واک لاندې سیمه ده. شاوخوا دوی اونۍ د مخه وسلوالو طالبانو د کندوز په دریم امنیتي حوزه کې د سرحدي ځواکونو یو شزین افسره په خپل کور کې وژلې وه. افغانستان او اوکراین په خپلو کې د سوداګری زوړې کو د پراختیا او دوړخیزي همکاري هوکړه کړي. د افغانستان د سوداګری او صنعت وزارت مرستيال تیر ورځ د اوکراین د سوداګری خونی له مرستيال سره خبري کړي او اوکراین لوریجمنه ورسره کړي چې ډیر ژر به په کابل کې د دې هیواد د سوداګری خونه جوړ شي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونی چارواکي وایي چې په افغانستان کې د پنګونې لپاره د اوکراین د خصوصي سکتور لیوالتیا به د هیواد نور بهرني پنګوال هم راجلب کړي. زموږ غلزه د ریډیو اوري. د بخښنې نړیوال سازمان ایران تورنوي چې د 2019 کال د نوومبر د مظاهرو پر مهال د اعتراض کوونکو پر ضد چلند کې له بشري حقوقو څخه په حیرانوونکي ډول سرغړونه کړې ده. دغه سازمان نن د سپتمبر 2 په یو راپور کې ویلي چې د ایران پولیسو، استخباراتي او امنیتي ځواکونو او هم د زندانونو چارواکو له نیول سوو مظاهره کوونکو سره ناسم چلند کړی او زیاتوي چې حتی تر لس کلونو ماشومانو پورې ځورول سوي دي. دغه مظاهره د حکومت لخوا د تیلو د بیو د لوړېدو د اعلان وروسته په شاوخوا سلو شارونو او شارګوټو کې راپورته شوې. د راپورونو له مخې د ایران حکومت په غبرګون کې له زور زیاتی کار واخیست. لږ تر لږه 304 مظاهره کوونکي ووژل شول او 4000 نور ونیول شول. د بخښنې نړیوال سازمان وایي دا راپور د مظاهرو د قربانیانو له شپېتو کورنیو سره د مرکې وروسته چمتو کړی دی. ایران تر اوسه د دې نوي راپور په اړه څه نه دی ویلي. سلګونو شزو د بیلاروس په پلازمینه منسک کې ورسته لاغه سولیز لاریون وکړ چې حکومت په هنتون لسګون زده کوونکو مظاهره چان ونیول. د غو زده کوونکو د سپتمبر په لومړۍ نیټه د حکومت مخالفینو په سپارښتنه د دوی د شونیز کال د پایل په لومړۍ ورځ اعتراض پیل کړی و. د همدې ورځې په پای کې سلګونو شزي په پلازمینه کې د خپلواکۍ څلور لارې ته نږدې راټول سوي او ځینو یې په سندرو او نڅاګانو سره سولیز اعتراض وکړ. راپورونه وایي پولیسو په دې لاریون کې مداخله ونه کړه. مظاهره کوونکو په یو غږ شعار ورکړ چې ولسمشر الکساندر لوکاشینکو باید له دندې لرې سي او نوي انتخابات وسي. د شغلې لوکاشینکو عمده انتخاباتي سیالي سویتلانا تسیخانوفسکایا وایي چې د اګست نهمې نېټې په انتخاباتو کې پراخ درغلي سوي دي، خو ولسمشر وایي واک به پرې نږدي ځکه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اعلان سره سم نوموړي تر 80% ډېرې رایې ګټلې دي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا وزن نور خبرونه غوړی بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د افغانستان ملي مصالحې عالي شورا وایي د بندیانو د تبادلې بهیر د بشپړې دو په حال کې دی او ډېر ژر به بین الافغاني خبرې پیل شي.
چمتواله نیول شوی دی، ممکن تر سبا پورې سفر وکړي.
د دې شورا له ویاند فریدون خوزون سره مو مرکه کړې. د پکتیا د لجه منګل ولسوالۍ اوسېدونکي د سړکونو له نشټوالي شکایت کوي. له ګاونډي پاکستان څخه د افغانستان کندهار ته راستنه شوې کډوالۍ کورنۍ د بې وزګاري او سرپناه د نشټوالي څخه کړېږي.
د کریا پسراوی کې ګرد افرایز اسرائیل والا کریا غواړي بچان روډي غواړي، دلته شراس شي نهسته.
پر دیو د افغانستان په اړه پر زینور موضوعاتو پراپورونو سربیره نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د بخښنې نړیوال سازمان پر ایراني چارواکو تور پورې کړی چې د هغو کسانو پر حق سختې رای کړی چې د تیر کال د مظاهرو په ترڅ کې د نیول شوي دي. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې مه هېروئ. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې دی. اف ام پسله شر پنځه زپه صافه وازی اوریدلی شي. د افغانستان د ملي روغې جوړې عالي شورا وایي تر سبا پنځشنبه پورې به افغان مذاکراتي ټیم دوحې ته سفر وکړي. د دې شورا وایان فریدون خوزون ازادي رادیو ته وویل چې د بندیانو د تبادلې پیل شوی بهیر د بشپړېدو په حال کې دی او د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په وړاندې خنډونه لرې شوي دي. طالبانو ویلي تر هغو پورې چې به بین الافغاني خبرو کې ګډون ونه کړي تر څو من سره سم د دوی ټول بندیان خوشی شوی نوی. فیروزه عزیزی نور تفصیل اوروي.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د چمتووالي خبره. د افغانستان د ملي روغې جوړې عالي شورا وایي افغان پلاوی په بشپړه توګه چمتو دی او تر سبا پنځشنبه پورې به دوه ته سفر وکړي. د دغې شورا ویان فریدون خوزون د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ډیر زر به د بندیانو د تبادلې بهیر هم پای ته ورسیږي.
د بین الافغاني مذاکرات لپاره ټول چمتووالی نیول شوی دی. د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکی هیات چمتو دی. خنډونه له منځه تللي دي. د اسیرانو او زندانیانو تبادله شروع شوې ده. ډېر ژر به دا بهیر پای ته ورسیږي او کله چې د بندیانو د خوشې کېدو بهیر پای ته ورسیږي بین الافغاني مذاکرات به ډېر ژر شروع شي، ممکن تر سبا پورې سفر وکړي.
خو ځینو با خبره حکومتي سرچینو چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي، ازادي راډیو ته ویلي چې نن به د بندیانو د تبادلې بهیر په بشپړ توګه پای ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت تر دې دمه د پاتې 360 طالب بندیانو له ډلې هم په دې وروستیو دوه ورځو کې یو شمېر بندیان پلچرخي له زندانه خوشې کړي دي. تازه نن هم د کندهار ولایت له محبس نه 8 تنه طالب بندیان آزاد شوي. دا خبره د دغه ولایت رسنیز دفتر تایید کړې ده. هڅه موکړه چې د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر نه د ټولو خوشې شویو طالب بندیانو او دا چې آینن به هم کوم شمېر طالب بندیان له بند آزاد شي او کنه معلومات واخلو. خو تر دې د مېز مو پښتنو ته ځواب نه دی ویلی. خدای ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې افغان دولت د سولې په برخه کې په خپل ژمنو عمل کوي او په خبره طالبان باید اسیران خوشی کړي. ښاغلی صدیقی لیکلی د بندیانو معلوماتو د تبادله پروسه دوام لري او حکومت یې څارنه او ارزونه کوي. صدیق صدیقی د ولسمشر محمد اشرف غنی او افغان مذاکراتي ټیم د لیدکاته په اړه هم په یو ټویټ کې لیکلي چې ولسمشر غنی د ملي روغې جوړې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله او مذاکراتي ټیم سره کتلي او له طالبانو سره یې د خبرو اترو اړوند خبرې کړې دي. افغان حکومت مخکې تر دې ویلي و چې په خپل دریز به ولاړ وي او تر هغه به پاتې نور بندیان آزاد نه کړي تر کومه چې طالبانو د دوی کمانډویان نه وي خوشي کړي. خو تېره ورځ ځینو رسنیو د سرچینو په حواله راپور ورکړی و چې طالبانو څلور کمانډویان هم آزاد کړي دي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین بیا ازادي راډیو ته ویلي دوی به تر هغه بین الافغاني مذاکراتو ته لاړ نه سي تر کومه چې ټول بندیان نه وي آزاد شوي. بل خو یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي دواړه لوري دې د سولې په برخه کې رامنځته سوی فرصت له لاسه نه ورکوي او زر تر زره دې د دغو خبرو لپاره زمینه برابره کړي. له دې ډلې د افغانستان د سولې عالي شورا پخوانی غړی محمد امین وقاد وایي
څومره بندیان د حکومت په چوکاټ کې وي دا پاتې آزاد کړي او د طالبانو سره که افغان سرتیری هغه هم آزاد کړي دواړه خواوې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره امادګي ښیي. موږ امیدوار یو چې د دې امادګۍ په وړاندې باندې دا خنډونه چې د واردولو په حال کې دي دا هوار شي او نور خنډونه ایجاد نه شي.
ښاغلی وقاد ټینګار کوي چې دواړه خواوې دې د مذاکراتو په پیل او دوام کې له زغم کار واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یوه ډله دوحې ته رسېدلې تر څو د بین الافغاني خبرو لپاره چمتووالی ونیسي. بهرنیو چارو وزارت په دې څنډې ویلي خو د ملي روغې جوړې عالی شورا دغه خبره تاییدوي. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون وایي د بندیانو د تبادلې بهیر به ژر پای ته ورسیږي او بین الافغاني خبرې به پیل شي. ښاغلي خوزون له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د افغانستان د حکومت د خبرو پیلېدو لپاره بشپړ چمتووالی نیولی دی. په دې اړه مې مخکې له ښاغلي خوزون سره مرکه وکړه او لومړی مې له هغه پوښتنه وکړه چې د حکومت مذاکره کوونکی پلاوی به دقیقا کله قطر ته ځي.
او ترڅنګ ټکنیکی ټیم چمتو دی او چمتووالی نیول شوی دی چې دوی ممکن نن ماښام ناوخته یا سبا سهار دوی ته سفر وکړي او هلته به برخه واخلي حیات مکمل دي.
آیا د بندیانو د تبادلې په ګډون د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په وړاندې ټول خنډونه لرې شوي دي؟ هغه بندیان چې طالبان وایي باید ټول خوشي شي تر څو دوی بین الافغاني خبرو کې ګډون وکړي.
د بندیانو د تبادلې بهیر دوه ورځې مخکې پیل شوی دی یا له دوه ورځو راهیسې پیل شوی دی او احتمال لري چې نن تر ناوخته دا بهیر یا تمه لري چې دا بهیر تر نن ناوخته پای ته ورسیږي او په دې اړه بین الافغاني مذاکرات پر وړاندې کوم خنډونه دي هغه رفع کیږي او رفع شوي هم دي. هیڅ بهانه نور د بین الافغاني مذاکراتو ځان لپاره نشته. دا بهیر په ښه توګه پر مخ روان دی. زموږ تمه ده چې بین الافغاني مذاکرات هم ډېر ژر شروع شي.
خلک ډېر په تمه دي. دا موضوع ډېره ټکنۍ او زندنۍ شوله چې کله خبرې پیلېږي چیرې به پیلېږي. اوس خبره تقریبا ډېرې یو حساسې مرحلې ته رسېدلې ده. یعنی دا ډاډ ورکولی شي چې په دې اونۍ کې به خبرې پیل شي که هغه مقدماتي هم وي.
حیات سفر وکړي. د سفر هدف هم د مذاکراتو پیل دی او کله چې خنډونه لرې شي طبیعي ده چې مذاکرات شروع کیږي او په دې باندې کار شوی دی. د افغانستان خلکو ته اطمینان ورکوو چې
په اجنډا کې کاوریدونکو ته لږ څه معلومات ورکړئ چې کوم موضوعات به شامل وي.
زه کوم چې موږ یو حساسه موضوع پر مخ یو په دې خاطر باندې په اجنډا ډېر بحث نشو کولای. مو مهمه مسله د اوربان مسله ده چې اوربان به بحث کیږي او محتمل ده چې د افغانستان د خلکو جواب وشي. د افغانستان د خلکو غوښتنه ده چې اوربان باید وشي. اوربان او یا د اورکم دواړه د سولې په پروسې باندې افغانانو باور زیاتوي او زموږ تمه ده چې دې هدف ته ورسیږي.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزونو.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدله کړو.
د ولایتونو لپاره د خزینه مرستیالانو د ټاکلو په اړه د ولسمشر اشرف غنی له فرمانه نږدې درې میاشتې تیریږي خو تر اوسه یوازې د لوګر لپاره خزینه مرستیال والی ټاکل شوی. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواک اداره وایي چې په دې بهیر کې ځینې ستونزې وي خو اوس پر یوې کړنلارې کار شوی دی او ډېر ژر به وروستی شي. اکرام الله اکرام مې نور جزیات اوروي.
پا په داسې حال کې چې د افغان ولسمشر لخوا د افغانستان ولایتونو ته د خزینه مرستیالانو د ټاکلو له فرمان وروسته یوازې لوګر ولایت ته خزانه مرستیاله ټاکل شوې ده. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره د اداري اصلاحاتو ملکي خدمتونو له کمیسیون سره په ګډه په دې اړه ډیر ژر د یوې کړنلارې د وروستۍ کېدو خبره کوي. د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویاند سید شاه سقیم ازادي راډیو ته وویل
خو وروسته د ځینو وړاندیزونو او سلا مشورو په اساس د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې پریکړه وکړه چې باید یو طرزالعمل ولرو چې څوک کولای شي دغه بسته کاندید شي. موږ تمه لرو چې زر به دغه طرزالعمل بشپړ شي او بیا به دغه پروسه بیرته پیل شي.
ښاغلی سقیم ونه ویل چې د دغه کړنلارې له مخې به خزینه مرستیالانې د آزادې پروسې له لارې ټاکل کیږي که څنګه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نږدې درې میاشتې مخکې د ښځو چارو وزارت هغه وړاندیز شوي طرحې د پلي کولو فرمان صادر کړ چې له مخې باید په هر ولایت کې د والیانو خزینه مرستیالانې وټاکل شي. د فرمان پر بنسټ د ټولو څلور دورش ولایتونو د مرستیالۍ یوه څوکۍ به هیڅ نارینه ته نه ورکول کیږي، خو تر دې دمه یوازې د لوګر لپاره خزینه مرستیاله ټاکل شوی او دا پروسه له خنډ سره مخ شوه. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي چې په پروسه کې د یو شمېر ستونزو له امله دوی اړ شول چې په دې اړه په کړنلاره کار پیل کړي. د دې وزارت ویاندې رویا د ادرس ازادي راډیو ته وویل چې د دغه بستونو لپاره دوی ته تر دې دمه له ټولو ولایتونو سلګونه سیویګانې را رسیدلې چې دوی اوس مهال په شارټ لیست کار کوي.
د ښځو چارو وزارت د افغانستان له ټولو ولایتونو د پیاوړو په کارپو میرمنو زیات شمیر لیستونه ترلاسه کړي دي او د وزارت له لوري په دې لیستونو کار کیږي. هغه میرمنې چې د کار وړتیا لري هغوی شارټ لیست کیږي او د جوړیدونکي کړنلارې له مخې به دوی یادو بستونو ته معرفي شي.
هغه لی د ادرس وویل تر دې دمه معلومه نه ده چې دغه بستونه به د یوې آزادې پروسې له لارې میرمنو ته ورکول کیږي او که په انتصابي شکل. خدا وایي چې لوړې زده کړې له دیرشو کلونو لوړ عمر کاري تجربه د ولایت په اړه پراخه مطالعه یو شمېر نور مسایل هغه څه دي چې باید نوماندانې ولري. د ښځو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال په ټولو ولایتونو کې د والیانو 15 خزینه مرستیالان شته، خو په خبره یې په دې وروستیو کې ځینې له دندې لرې کړای شوي دي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو. که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی کارونه کې د اف ام پسلا شرپینځ ته په صافه وځي اوریدلی شي. د پکتیا د لجه منګل ولسوالۍ اوسیدونکي د سړکونو له نشټوالي سره ټکوي. د دې ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د سړک د نشټوالي له امله د کال په ټولو موسمونو کې دوی د خوراکي موادو د ناروغانو د انتقال او نورو برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ وي. لګردې زده ازادي راډیو خبریال احسان آرین پرې رپورټ لري.
د پکتیا د مرکز ګردیز ختیځ لور ته پرته دغه ولسوالۍ د لجه منګل په نوم یادیږي، کومه چې اوسیدونکي ان خام سرک هم نه لري. په دې لاره تګ راتګ آسان نه دی، ځکه چې د غرونو په منظرو کې تللې لاره په اوړي کې له اوبو او په ژمي کې بیا له واورو ډکوي. په دغه موټر کې یو ماشوم ناست چې لاس یې مات شوی او د ده د پلار په وینا چې له ونې راغورځېدلی. دی د ابتدایي درملنې په موخه لومړی د یوې بلې ولسوالۍ کلینیک او وروسته بیا د پکتیا حوزوي روغتون ته د ښې تداوۍ په موخه انتقالیږي. د دې ماشوم پلار حاجي میرزا خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د لارې له خرابوالي ډېر په ستونزو کې دي. د دې سیمې یو شمېر نور اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې لجه منګل ولسوالۍ له بیا رغونې ډېره وروسته پاتې شوې او کله کله د دوی ناروغان د سړک د نشتوالي له امله په لارو کې مړه کیږي.
اکثر وقت میرے خپل ژوند نو سوار کی با چې ډیر شي په یوه غره او بل غره چې وشالور دا غشتانه چې دیاره.
د پکتیا ځای چارواکو ازادي رادیو ته وویل چې د خلکو د ستونزې درکړې او وایي د هغه 20 کیلومتر سرک چارې په تدارکاتو اداره کې دي چې لمخې یا د ولسوالۍ له ستکرم او بیا وروسته له مرکز سره نښلول کیږي. د ولایت مقام ویاند عبدالرحمن منګل
لاسټ کرم څخه تر تشنک پورې 240 کیلومتر سړک چې څلور پړاوونه کې جوړیږي د زغه سړک سروي او ډیزاین شوی او اوس په لاند پروسې په ملي تدارکاتو کې ده چې کارونو په بشپړتو سره به سړک د رغولو چاره هم پیل شي.
په پکتیا کې د سړکونو د نشټوالي او بیا هم د نترمیم سنځه یو له هغه شمیرل کېږي چې د دې ولایت اوسیدونکو له ډېر وخت رئیس ورسره مخامخ دي. د دې ولایت ځای چارواکي وایي د بودیجې او د امنیت د نشټوالي له امله د یو شمېر سرکونو چارې نیمګړې پاتې دي. احسان اریان، ازادي رادیو، پکتیا.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
خپل خلعت کې د کوچانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهار په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
لګاونډي پاکستان څخه کندهار ولایت راستنه شوی کډوالي کورنۍ دی بي وزګاری او سرپناه له نشټوالي څخه انکړیږي. د کندهار د کډوالو چارو ریاست د معلوماتو له مخې په تیرو څلورو کلونو کې کندهار ته له پاکستان نه د سپین بولډک لارې شاوخوا 14,000 کورنۍ استنې شوې دي. صادق شینی په دې راپور کې د غوستنو شو کورنیو حال اخیسته.
استرای والا سار دروازه ټکول کړی را ما شي نستور
هغه سار
دروازه ټکول کړی. محمد او بصیر نن هم وزګار پاتې دي. دوی لیل سکون نور کسانو سره هر ورځ دلته د کندهار شهر په حبيبي واټ کې د کار په هیله راټولېږي، خو کله نصیب سي او کله هم وزګار پاتې سي. دوی یو کال مخکې تر اوږدې مودې کډوالۍ ورسته د پاکستان له کوټې بیرته د افغانستان کندهار ولایت کې خپلې مینې ترستانه سوي او اوس دلته په کرایي کورونو کې اوسېږي. دوی وایي هیله دا و چې وطن ته پستنېدو به حکومت کار او سرپناه ورکوي.
د کړي په سراوي کې ګرد فرایز اسرای والا کړیا غواړي بچان روټي غواړي دلته شراس شي نسته.
دا اوس هم د کړي په سراوي کې کافي اجي صاحب د سراي کړه ولا کله ورته د حکومت راسي د جې چوک مو سواخې دروغه بل خپل پرون سواخې مودل ته چې شو کورور نو حکومت مشته زمينه برابرې چې مودل ته یو کار وکړي یا دې مشته یو کار برابر کې مودل کارونه دلته نو مين ته مونږ پرې دې سار پر چو کاروانو اته دروازې سره اسکار وای نو مونږ پرې دوه مولې مونږ پرې وای دا پرنا مرز راغلي د مودل وای مردو مسکینه خلک کارو ته درسره کیره را پسې د بل را پسې مودل ته چې شو حکومت مشته زمينه برابر کړې د مودل یو کار وکړو یو کار وکړو 3000 مودل سره کیره دغه چې میاشر سیډ ولا کما
نو راغا یو بل کډوال دی. دی بیا تازه ل خپل کورنۍ سره د پاکستان له کوټې کندهار ته راستون سوی. دی چې د خپل کورنۍ د دوولو سغړو سرپرستی ور د غاړې ده هم له حکومت هیله لري چې د روزګار غمی وخوري.
سربستان ته کې مش کارته ولاکه وته لخواري مونسته رانی مونسته وسوی خو بولې خواته مونست مور پلانکې زاته ول هغه چې لار سزې ریزه دا کې رو بیرته مور افسرا وا دیو خو نس پلاله استاد ماشا مناس پرند لوجه پر ماشا مناس له ورجه مسلمان راکله کول پښنان تم یو ډول تسره پرملیو ولکه خوارسته شه دا خپل ګرد د ته مو وینې بیکار نه سه صدر ما شام پر نو خو چې مشته د کار زمينه برابر سي یو خواري ته برابر سي نو دا مو دې شي مور به دغه سره وګرځي د نيسته غربيرا وګرځي.
د کندهار د کډوال چار رئیس دوست محمد نایاب کندهار ته د سپین بولدک لاري دراغلو کډوالو کورونی شمیر شپاړه زره 200 د ویچې په وینای بیکاری او بے سرپناهي جدي ستونزې دي. د نوموړي په وینا راغلو کډوالو ته د اوس لپاره د کار امکانات نشته او یوازې پانیدې چې د مرستندوی ادارو په همکاري وخت په وخت له دغه کډوالو کورنۍ سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو ترڅنګ نقدي مرستي وکړي.
د همکارو ادارو شزینه همکارانی وي چې هغه په کورونو کې د دیو د شزو څخه پښتنې کوي، د نارینه څخه زموږ نارینه همکاران پښتنې کوي. د دیو هغه واقعي ضرورتونه موږ تشخیصو او بیا همغه ته په پام سره دوی سره نقدي مرستي، لوجستیکي مرستي، خوراکي او غیر خوراکي توکي چې شته دوی اشد ضرورت لري هغه دیو پیکیج په شکل سره موږ جلا جلا جوړو او دوی ته په اختیار کې ورکو.
د کندهار د کډوالو چارو رئیس دا منی چې ریاستي مسولیت لري چې د راستنیدونکو کډوالو لپاره د سرپناه غم وخوري. د نوموړي په وینا د راستنیدونکو کډوالو د ښارګوټي لپاره د کندهار په دوو ولسوالیو پنجبایي او دامان کې مځکې بیلې سوي چې په روان کال کې به یې نقشې او اړوند نورې چارې بشپړې اویش به یې پیل سي.
زموږ کلک هوډ دا دی چې سږ کال له خیر سره او ډېر انقریب په دې څو ورځو کې موږ د ښارګوټي د خط اندازۍ پروګرام شروع کړو. هم مهاله موږ دلته ورته ولایتي کمیټه د دې ځمکې د توزیع برابرو تر څو د دې بېرته راستنېدونکو کورنیو داخلي ویزه شو دغه اسناد پروسس کړي او هغه څوک چې په قانوني شکل سره یا په معیار برابر وي د هغو اسناد د دې پروسې د دې کمیټې څخه تیر شي، تایید شي. هم مهاله هلته زموږ مسلکي ټیمونه به کار کوي، د ښارسازۍ د وزارت انجینران به وي. کله چې سلسله نمرې دوی نقشه کوي د دې کمیټې د خوا به پروسس کیږي او توزیع به هم مهاله شروع کیږي.
افغانستان ته راستانه سوي افغان کډوال په داسې حال کې د بیروزګاری او د سرپناه له نشتوالي څخه کړیږي چې له پاکستانه افغانستان ته په خپله خوښه د کډوالو د بیرته راستنېدو لړۍ بیا پیل شوې ده. د کډوالو د نړیوال سازمان چارواکو ویلي چې دامګړې په خیبر پښتونخوا کې هغه دفترونه فعال کړي چې په مرسته یې افغان کډوال په خپله خوښه افغانستان ته اوړي. د دغه ادارې په وینا دغه لړۍ تیر ژمی د هوا د سړښت او دغه شان د کرونا وایرس د پراختیا له امله درېدلې و.
ازادي راډیو تغوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل پر ایراني چارواکو تور پورې کړی چې د هغو کسانو پر حق سخت تیری کړی چې په 2019 میلادي کال کې د رژیم پر ضد د مظاهرو په ترڅ کې نیول شوي دي. فرشته جلال زی نور جزئیات اوروي.
د افی نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل خپل راپور د بشریت ځپل تر عنوان لاندې خپور کړی او په ایران کې هغو بشري ضد جنایتونو ته کتنه کړې چې د 2019 میلادي کال په نومبر میاشت کې تر هغه وروسته شوي دي. په راپور کې ویل شوی چې په هغو ویډیوګانو کې چې په 2019 میلادي کال کې د نوومبر په میاشت کې د رژیم ضد مظاهرو له جریان اخیستل شوی، لیدل کېږي چې د ایران امنیتي ځواکونه عمدن مظاهره چیان وژني او هغوی زخمي کوي. د دې ویډیوګانو خپرېدو په نړۍ کې غوغا جوړه کړه. د افی نړیوال سازمان لیکلي چې په قربانیانو کې حتی تر لس کلن پورې ماشومان شامل دي. د دې سازمان په لیکنه مظاهره چیان او حتی هغه کسان چې د مظاهرو په شاوخوا کې لیدل شوي نیول شوي دي. هغه کسان چې په مظاهرو کې زخمیان شوي له روغتونونو توقیف شوي دي. د بشري حقونو مدافعان چې د دې کسانو د حق غوښتنه کوله او د اقلیت ډلو استازي، ژورنالیستان او حتی هغه کسان هم نیول شوي چې په مظاهرو کې د خپلو وژل شوو عزیزانو د فاتحې او جنازې لپاره راټول شوي وو. د سازمان لیکلي چې د ایران استخباراتو، پولیسو، امنیتي ځواکونو او د محبسونو چارواکو د قاضیانو او څارنوالانو سره لاس یو کړی او پر بشري حقونو د سختو تیریو یو سلسله یې سخت رسولې ده. د افی نړیوال سازمان په دې نوي راپور کې ویلي چې زندانیان په زور په جرم اقرار ته مجبور شوي او له هغوی د اعتراف د اخیستلو لپاره په اعدام ویرول شوي، واټر بورډ یا په اوبو شکنجه شوي، جنسي زور زیاتی ورسره شوی، په زور د کیمیاوي موادو استعمال ته مجبور شوي او له دوا او نورو صحي خدماتو محروم شوي دي. د افی په نړیوال سازمان کې د شمالي افریقا او منځني ختیځ ته برخې مرستیالي مشري دینا التحوی ویلي چې په ایران کې د مظاهرو له جریانه په خپرو شوو ویډیوګانو کې وضعیت نړیوالو ته ټکان ورکړ، خو په زندانونو کې له نیول شوو مظاهره چیانو او د هغوی د کورنیو له غړو سره د ایراني چارواکو ظلم او زیاتی د نړیوالو له نظره پټ ساتل شوی دی. په ایران کې تیر کال په مونی کې د تهران په ګډون په لویو ښارونو کې خلکو په ابتدا کې د تیلو او په بازار کې د نورو ضروري موادو د نرخ د لوړېدو پر ضد مظاهره پیل کړې. دا مظاهره وروسته د رژیم پر ضد بدل شوې او اول وار خلکو د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي پر ضد شعارونه ورکړل.
ازادي راډیو اورېدل خبرونه دوه مینې مې ته نږدې شوی وړاندې دي. از اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوه اونیز خبرونه مې هېروي، خو اوس به تاسو پیغامونه واورو.
ستاسو له پیغامونو زه عبد الاحد د میوند ولسوالۍ سره تاسو ته ټلیفون په لیکه یم. زه د مایدین د ریاست مشرتابه څخه دا ما هیله د کندهار د ریاست څخه تاسو وجه د مایدین په حق لیت کم پیشنهاد مونږ دی کړی دا دوه کال او درې کال کې زموږ حق نه راکړي نو دا به څو درسو موږ داسې کوو چې ورس وای نن لاس سبا راسه نن لاس سبا راسه یو اني حق خبر نه راته کوي چې موږ ووایو چې موږ د دې په خبره باندې ولاسو. نو زما د لوړ مقاماتو دا هیله او اردو ده چې په دغه باب زموږ سره کومک وکړي. موږ یو ډېر ستړي خلک یو مایبین وروره د جنګ مایبین یو د جنګ په جنګ کې مایبین شوي یو افغانستان کې مو خدمت کړی دی نو هیله ده چې زموږ سره وروره همکاري وکړي په دغه حق له
خبر کسر قوام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د افغان بسمت سواتل شمیر لارې مهم پیغامونه راستولي. نقیب حسن زیلی کلی افغانان یوازې سوله غواړي نه د چا ډوډۍ او نه هم د چا خیرات غواړي. خان محمد اسلام یار لیکلی دا چې د طالبانو د پاتې بندیانو خوشي کېدل دوام لري اوس نو د سولې د خبرو د نه کولو پلمه پای ته رسیږي او باید ډیر ژر د سولې خبرې پیل شي. عبدالکبیر له هلمند لیکلی ډیر خوشاله یو چې د بندیانو د خلاصون پروسه روانه ده او د بین الافغاني خبرو لپاره ټول ولس په تمه دی. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. فریبا ظاهر سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د اقتصاد مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د افغانستان ولسمشر نن د دولت د سولې مرکچي پلاوي سره دوهې ته تر سفر دمخه ولیدل. د ملي مصالحې عالي شورا وایي شایي تر سبا به افغان مذاکراتي ټیم د قطر پلازمېنې دوهې ته سفر وکړي. د ارګ په ویلامی کې راغلي چې ولسمشر غني د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله او مرکچي پلاوي سره په خبرو کې ویلي چې د دولت پلاوي د ټول افغانستان د خلکو استازیتوب کوي. د دغې شورا ویان فریدون خوځون نن ازادي راډیو ته وویل چې د تیرو دوه ورځو راهیسې د پاتې طالب بندیانو د خوشي کېدو چارې پیل شوي دي او د ده په خبره شایي تر نن شامپوري دا لړۍ بشپړه سي. نامعلوم وسلوالو د کندوز د امنیت قمندانۍ یو پولیس وژلی ده. د کندوز امنیتي چارواکي وایي صالح نومې پولیس تېر ماښام د کندوز یوې لرې نامنې سیمې شورخاک ته چې د طالبانو تر واک لاندې ده په چاله او فریب بیول سوې او وژل سوې ده. تر اوسه په دې تړاو څوک نه دي نیول سوي. چین د امریکا د دفاع وزارت هغه راپور رد کړ چې وایي پیکینګ په یو شمیر هیوادونو کې د پوځي اډو د جوړېدو نیت لري. پینتاګون کانګرس ته په خپل کلنی راپور کې ویلي چې پیکینګ په پام کې لري راتلونکي لسیزه د خپل اټومي سروکو زیرمه دوه برابر کړي. د بخښنې نړیوال سازمان ایران تورنوي چې د 2019 کال د نومبر د مظاهرو پر مهال د اعتراض کوونکو پر ضد چلند کې له بشري حقوقو څخه په حیرانوونکي ډول سرغړونه کړې او سلګونو شزو د بیلاروس په پلازمینه منسک کې ورسته لاغه سولې لاریون وکړ چې حکومت په هنتون سلګونو زده کوونکو مظاهره چان ونیول.
او مخکله دې چې د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو دو ورځو خبرونه ته وار ورسیږي. ناجیه صافی سپورټي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د ویست انډیز په کارابین کرکټ لیګ سیالیو کې د افغان لوبغاړي نوین الحق ځلیدل. د تیرې شپې په لوبه کې په څلورو اورونو کې د 14 منډو په ورکولو سره څلور وکټې واخیستې او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. په دې لیګ کې د یو شمېر نورو افغان لوبغاړو ترڅنګ افغان نوین الحق هم لوبېږي. دای د دې سیالیو په ګیانا امازون لوبډله کې لوبېږي. راشد خان، محمد نبی، مجیب الرحمن مان نور هغه افغان لوبغاړي دي چې په دې لیک کې لوبېږي. له نوین الحق وړاندې محمد نبی هم په یو لوبه کې 15 مقابل لوبغاړي سوځولي و چې دا د دې لیک په لوبه کې تر ټولو ډېرې وکټې وې چې یو لوبغاړی اخلي. او هرات په راتلونکي اونۍ کې د څو بیلابیل ولایتونو ترمنځ د تکواندو د لوبو کوربه وي. د دغه ولایت د ورزش ادارې تخنیکی او فنی مدیر ضیاءالحق زیانن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ د هرات، کابل، بدخشان، فاریاب، کندز، غور او فراه لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. نوموړي وویل چې په دې سیالۍ کې د هر ولایت لس لوبغاړي برخه لري. دغه لوبې د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ګټلو د یو سل یوې میکانیزم په ویاړ تر سره کیږي. اساسي او بشري حقوق.
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلام نو منئ. په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې سوله له بشري حقوقو سره څه رابطه لري او څنګه بشري حقوقونه د سولې په تامین کې مرسته کولی شي یا په دې برخه کې نقش لري. په همدې اړه د خبرونې له میلمه سره خبرې کوو. د خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې مسول ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب په پیل کې تاسو ته خرغلاست وایو، که پښتنه له دې ځای را پیل کړو چې سوله او بشري حقونه څه رابطه له یو بل سره لري؟
طبعا مونږ حقونه انسانانو ته نخه کړی دي او دغه انسانان دي چې حقوق لري او وجایب لري، چې مونږ د انسان په صفت باندې چې کله غواړو مونږ پراختیا او خط چاپیریال زون ولرو، نو مونږ کوای چې دغه ښه زون د صلح په شیشه کې وګورو او په خپل زون کې تطبیق او پیاده یې کړو.
بشري حقونه د سولې په تامین کې څه نقش لري؟
خورا رول او ارزښت لري. چې څنګه ما مخکې توضیحات وکړه، موږ او تاسو یو انسانان څه ذاتي او څه کسبي حقوق لري، نو دې دواړو سره